څنګه څلور نیمه بجې شوې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع څرخي. خو یو ځل بیا په مور کړی د خبرونو لنډیسته نن د اکتوبر 28 د ماشومانو د ګوزرند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې په 14 ولایتونو کې پیل شوی دی. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکو وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا په افغان لوبډلې روحیه لوړه کړې او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه سي. جناتن ټروټ پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داس حال کې چې لا یې 8 توپونه پاتې او تاریخي ماتې ورکړه. د پاکستان د مقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکل یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکل پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې دیره له 1.5 میلیونه زیات افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي که نه په زور به وویستل شي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابنده ترړنګه کې د هوایي حملو د پای رسول پلان نه لري. واشنگتن له اسرائیل غوښتل چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترانګې تر ننوځي. د یو بل خبر له مخې حماس وسله والې ډلې دوبرم تشوي اسرائیلي میرمنې بیرته ازادي کړې دي. د راپورونو له مخې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته لږ تر لږه 240 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزې ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرېږدي. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نه کوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوی څومره جدیدی؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 25 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د خبرونه تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده؟ له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله
دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جديده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپک لکه او شپېته زره کسان چې په دې تیرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي یا نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دیره دي اوس مهال؟
بشک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپل د ویزې دوباره تمدید نشو کولای، خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستانی مقاماتو او پاکستانی استازي هغوی په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي، او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپله ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې جلا خبره ده. همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له دې هېواده وباسي؟
نخی نخانی خو هم دا وای پاکستان اول خو مکلف نه دی کنونسیونو امضا کرده دی مهاجرینو که یو پنزوسه می که یو شپیته می اگو کنونسیونو او پروتوکول امضا کرده نه دی، او بل دا چه دوی اعلامیه خو بیزای نه دی، خام خواد دوی تا دا قناعت را پیدا شوه دی چه دا تر کم وقت پوری مون دا مهاجر وسط تو مهاجر ورس پا ورس زیادی گی، او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې ختمي کیده.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وزندوي. د پاکستان حکومت چې په خاطر دی د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
موږ او تاسو کې د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د غوي د حکومتونو اړوند بدلون ته وګورو، اکثر د پاوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر سال چې د غوي پاوز او استخبارات ورته غوي همدا چې اټمونه سیاسيون کوي، د افغان مهاجرینو په اړه چې کومې ناندري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني معاقد صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومت کې، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې دوی په خپل په لندر کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسیدل، او د افغانستان په تذکره او پاسپورت یې هلته پناه غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې ده به هلته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو کې څومره زحمتونه ګاللي وي، دی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوس یې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بېګناه او بېدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړي، موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې ترسره کیږي، ماشومان په زندانونو کې اچول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، ماین له خویندې زندانی کیږي، دغه راز سپینګيري او بوډاګان چې دا غوي له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا به حیا پولیس دا غوي شینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نام خیانه کوي.
بله، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل؟
مو فکر کوم چې دا ټول حالات او کارونه چې دوی فایل کړی داغه ولګي او تن دي نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته دا الهي آفات دي، د دوی د جنایات لوجي او د خپل قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله پر یو پر دریمه برخه زمکه او کاروندي او بو وی وړي دغه سي نور تاجرات پر راغله. نړیوال بانک او د IMF لخوا ستونزو سره مخ شو، د اوسي د پی ای شرکت له سقوط سره مخ شو. مو فکر کوم چې دا نه اندري هم د تیرو په تیر بلکې له تیرو لا توند دي، تر ټول نړۍ له ډیره پیسې تر لاسه کړي د مهاجرینو په نوم، د غوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان د اوګدې کټایل په لې راځي.
سوال هم دا دی انصاری صاحب، چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوي چې بیا یې غواړي چې د نړیوال ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغه ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او ک فکر کوي چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بيخي هم داسې ده. په خو هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرینو اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد در یرغل او در کمونیستي کودتانه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یاد کومکی موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اتومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو او د خیریه ادارو نه، او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیری وکړي په دې نوم چې مهاجرین واسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوي، ورسته
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسېږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانه وي، یا هم په دې ورستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او فوسنی حکومت لویری اوی پسې راخیسته د تشوی بیرتا پاکستان را اوسري.
مننه همام صاحب. د پاکستان یو بل استدلال دا هم په د دومره وخت کې چې وای افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
په دې پاکستان د پاکستانیان ادا کوي چې په سلریش کسان چې په دې ځان چودنې کې برخه درلوده لري، څوار لس کسان افغانان وو. نو دا خو تای چې ونه ده، ځکه چې مونږ خپل داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بې امنیتي چې په هر خار د پاکستان په هر خار کې کیږي، دا په افغانانو باندې تور لګول کیږي او داسې نتایج شوي، داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې. او دا یو د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده، هغوی خپل سیاست د خپل منافع لپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتي ستونزې د دې لپاره چې هغه کسان چې د پاکستانو په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا د پاکستانیان دي، خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د اتباو ترنوم لاندې استاندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته، داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي. اوس 80,000 کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې اتیا زره کسان اروپایان را دې مرز کی هم داسې ترکیه هلته تقریبا درې نیم لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوال لري خو هغوی باندې دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شي ښه استقبال ورنه کوي څه کسان یې په زندانونو کې کوي دي
سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې داخل دي د پاکستان حکومت څو وره تور لګولای چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي مرکزونه په افغانستان کې دي هغه ناامنۍ هغه د تروریستي حملې چې په پاکستان کې کیږي پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري دغه اداوی څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا یو مستقله اداره په کار ده یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي اسناد ولته یو بل دا چې د یونیچیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک کې دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي هغوی ته یونیچیار ورې کارتونه ورنه خپله ډایرکټ لکه چې نور ملکونه کې یونیچیار نور پناهندو ته نور کډوالو ته کارتونه ورکوي نو دا یونیچیار خو کومه بودیجه نه ده په کال کې هغه لس بلیونه ډالره د دوی شاوخوا بودیجه ده دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپله د جامعه اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادی یا استونز ډیر لري خو نو موږ تاسو په کار ته انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجو دا سینه دي چې موږ تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غواره په بنا په اظهاراتو کو نو هر مشکل اوس افغانانو ته کټ کډالته ماجر راشي خو خامخا مشکلات افغانان حکومت هم په پیخیږي او څه استونز د امنیتی استونز پیدا شي
خامخا حکومتونو خپل غک راپورته کوي مننه همسر انصاری صاحب ک په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا ولس لکه افغانان افغانستان ته ستنه شي دا به د افغانستان د ټولنې په وګو یو بوج نشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لاله پخوانه ډیر ښه نه دی
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه د شدوی پیل کړي او یو سیاسي او استخباراتي استخباري تجارت چې صرف په بیوزل افغانانو تحمل شوی او حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پنګونه لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې په افغانستان لاړ شي او هلته پنګونه وکړي هغه نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر هم کوي بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې کوي بلکې حکومتونه او رهبری هم په خدمت کې وي او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنوي ته پاکستانی شناختي کارتونه او پاسپورتونه هم ورکړي دي هم دې خوا پاسپورت لري هم اخوا لري هم دې خوا تذکری لري هم اخوا لري جایدادونه لري ځمکې لري فابریکې لري او نور ډیر زیات امکانات لري تاسو به تر موږ ډیر خبر یاست او همان سب تر هر چا ډیر ښه معلومات ولري په دې برخه کې او هغه افغانان چې مظلوم دي بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
انصاری صاحب موږ په افغانستان کې دننه مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي
لازم هم دی موضوع ته موږ فکر کوو چې دغه غریب او بی وزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وی مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنده د اسکان د کور او د کورکلی د کده د هوسال سوکاله ژوند او هم د کار د زمینی په برابرولو کې هڅه وکړي افغان سوداګر هم په دې مکلف دي خصوصي سکتور هم سیاسي او ولسی بنسټونه هم او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین خپل بیکور او مسافر افغانان کاغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي، دا غوی د نجات او ژغورنې لپاره، دا غوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. دا غوی اساسي وظیفه هم دغه ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي، دغه چې د سرمیاستا او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د سیم کاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انتظام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لارې دوی ته هم د ژوند سهولتونه د وسیدا سهولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خون او روزنې سهولتونه مهیا کړي. هغه څه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان تراشي یا د خیریه او مرستندویه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل شي. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډیر کار وشي، خو هیله به مودا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونې کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه به د دې افغانانو وضعیت څنګه شي؟ یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو، په دې خاطر هلته کډه شوي دي. ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند به په افغانستان کې یو څه ګران نه وي. فکر کوي د طالبانو حکومت بل دوی سره څه خاص مرسته وکړي شي له دې خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه، تاسو چې یو کال تیر کوي بیا تاسو ژوند عملته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي، چرته تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسائل هم شته، خدای دې چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا خصي قضاوتونه ور باندې کړی دي، او دا دي چې غوی اکثر دا کسان چې مهاجر اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، یا کسان چې لکه په یو ديني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولای نشي، هغه لکه سه ازادیګانی دي چې د دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغه مهاجرت کوي، هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدګي او د غرب ګرایي دغه لري. خو پاتې شو هغه سیاسي مازیر خو فلحال لا تروسه په مشهود توګه مشهود دغه مرات خپل مخالفین ته سویل نه دي، ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریه ولاندې کوي، خلک خپل دوستانو سره ناس پاست کوي. داسې خاص دغه نشته،
یعنی یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې، په دوی کې یو تعداد فعالان وو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالان وو. فکر کوئ چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسمن امارات اسلامی د افوا اعلامیه ورکړی ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پېښې اورېدل کېږي، خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي، خصوصا د امنیت او دوردو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د چې نور ملکونه موږ او تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړي نه دي چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي. هغوی ته عفو اعلان کړی ده او رسمی برخورد هم داده. لا تر اوسه موږ عملا دیدل نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغوی ته څه مشکل پیدا شوی دی. د امنیت څه کسان زه خپله شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو په د امنیت کې کابل اوس په کابل کې ژوند کوي.
مننه همام صاحب. د خبرونه تر پایه یوازې یوه دقیقه لرو که تاسو خغلی انصاری راته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي؟ یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې به پاتې کیږي؟
موږ او تاسو ته سوداګري د برخې ته وګورو یا پانګونې ته چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نه وستل کېږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګریز یا نور هغه نه وستل کېږي، هغه چې بے اسناد دي هغه به راوستل کېږي. مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یاد ده چې لسمې برخې هم په کمه بیه پلورلي.
ډیره زیاته مننه.
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسېدلي. دا وار هم ممکن دغه سي تاوانونه او
زیاته
بیچاره او بې دفاع.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته ورسېدو. د سیاسي چارو کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره وو. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای واورېده.
پلوی مخشکارا سهما والمرک شترائی ویدا ما والمرک شترائی